دا مشال رادیو دا او دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیز خبرونه هارون باچا هنري کړی هم در خبرو خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر وایي د پلټنو تر بشپړېدو به خبریال سیریل المائده له هیواده بهر سفر ته نه پرېږدي. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیعو د وروستیو بریدونو غندنه کړې او ځینو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې په یمن کې یې حوثي یاغیانو ته توغندي ورکړي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المائده نوم د ممنوع الخروج کسانو لیسټه نه باسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي خو المائده له هېواده بهر تګ غوښتل نو ځکه یې پر هغه بندیز ولګاوه.
اس کیس میں کسی کو ای سی ایل پہ نہ ڈالا جاتا.
دیوائی پدی قضیہ کے بعد ہے چانوم د ممنوع الخروج کسانو پر لسٹ کے نو آیا چول شوی. حکومت اورز چے د پختونو گرویژن و اعلان وشو نو د ہغه په بل سهار وختي سیریل المائده له هیواد د بهر تک تکل کړو. زتا استوایم هغه ټول کسان چے د دې خبر په حواله نمون راغلی هغه د پلټونو پر محل له هیواد بهر نشیت للی. چودری نثار علی خان تور پورې کړ چې د المائده د خبر جزئیات ناسم دي. د روانې میاشت پر شپږمه نوموړي په خپل رپورت کې ویلي ول چې سرچینو ورته ویلي چې د پاکستان ملکی چارواکو پر امنیتي او پوځي چارواکو په نړیواله توګه د هیواد یوازیتوب او د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د استخباراتي ادارو مداخله تور پورې کړی. ډان ورځپاڼه وایي د سرچینو معلوماتو کروالي تر ثابتېدو وروسته خبر خپور کړی و. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیعو د وروستیو وسلوالو حملو غندنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل پاکستان په هر بڼه او شکل د ترهګرۍ غندنه کوي. د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځو په کابل او د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د اهل تشیعو پر ماتمي غونډو په حملو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د کابل برید ذمہواري منلې. تر دې مخکې په 2018 زیږدیز کال کې په کابل کې د شیعهګانو پر ماتمي غونډې حمله شوې وه چې مسؤلیت یې لشکر جنگوي وسلوالې ډلې منلی و. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د لس مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منځوري ورکړې ده. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر بیګا په یو بیان کې ویل دا کسان پر پوځ پولیسو د پولیو مخنیوي پر روغتیایي او د ناحکومتي ادارو پر کارکونکو په حملو کې ککړ ول چې ورته پوځي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې دي. بیان وایي د پوځ مشر تیر مازیګر د دې سزاګانو منظوري ورکړه. بیان زیاتوي دا مشکوک وسلوال شاهد عمر، انور زیب، عبدالرحمن، عطا الله، مشتاق خان، اصغر خان، حسین شاه، ظفر اقبال، شیر عالم او شمس القمر نومیږي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وایي ژر به هغه کسان خوشی کړي چې له دوی سره بندیان دي. د حزب یو مشر محمد امین کریم بیگا مشال رادیو ته ویل دا کسان به د حزب اسلامي او افغان حکومت له موافقې سره سم د اجرایی کمیسیون تر فعالېدو وروسته خوشی کړي. د زیاته کړه چې د حزب قومندانانو اوربند عملی کړی دی. د سولې عالي شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم وایي په څو ورځو کې به کمیسیون کار پیل کړي. د زیاته کړه چې ورته نه ښکاري چې له حزب اسلامي سره به زیات بندیان وي. د افغانستان ځینو پخوانیو دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي د حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون ستونزې زیږولې دي. د ملي امنیت ریاست پخواني مشر امرالله صالح تېر مازدیګر په کابل کې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې بنسټ پرانیستو په غونډه کې وویل د همغږۍ ناموجودیت تشه پیدا کړې ده. د پوځ پخواني مشر شیر محمد کریمي تور پورې کړ چې په ملي اردو کې سیاسي لاسوهنې کیږي.
په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایی حمایه هغه څه چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه سیاسي ملحوظات لاس لري او دخالت لري.
خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی بیګال مشال راډیو سره په خبرو کې دا انتقادونه رد کړل او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه له قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي. ځنو لوړپوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پورې کړی چې یمنیو یاغیانو ته یې توغندي ورکړي چې روانه اونۍ یې د یو شمېر بریدونو له لارې امریکایي بیړۍ په نښه کړي. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین بیګاب وویل ښایي ایران یاغیانو ته توغندي ورکړي وي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت نوموړي ته پر امریکایي بیړیو د ناکامو بریدونو په اړه معلومات ورکړل. مکین د پینټاګون هغه اقدام تایید کړ چې د بریدونو په ځواب کې یې د حوثي یاغیانو تر استعماد لاندې د حرکي راډارونو پر اهدافو کروز توغندي ورولي. د ویل د امریکا بحري ځواک قوي پیغام ورکړی چې تیری به ونه زغمي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي هم روانه ونې وویل چې حوثي یاغیانو ته توغندي ایران ورکړي ول. دا البته دا هم ویل چې ممکنه ده حوثیانو ته ځنې توغندي د یمنی حکومت له پوځه هم ترلاسه کړي وي. ایران په ښکاره د اهل تشیع حوثیانو ملګری دی خو هغوی ته له وسلو ورکولو انکار کوي. د یو بل خبر له مخې ایران له یمن سره نږدې د عدن خلیج ته دوه جنگي بیړۍ استولې دي. دا اعلان تر هغې وروسته شوی چې امریکایي پوځ په یمن کې د ایران پلویو حوثي ځواکونو تر واک لاندې د راډارونو په نښه کولو لپاره د کروز توغندیو بریدونه وکړل. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم تېره ورځ ویل تهران د اولاند او بوشهر په نوم جنگي بیړۍ د عدن خلیج ته استولې دي چې هلته سوداګریزې کشتۍ له قزاقۍ څخه وژغوري. خو تسنیم ویل دا بیړۍ د اکتوبر پر 15 لیږدول شوې دي او په یمن کې د امریکایي اقداماتو پر وړاندې غبرګون نه دی. تیر ورځ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما په منظورۍ شوی بریدونه د یمن د په کورنۍ جګړه کې د حوثیانو پر اهدافو د واشنگټن لومړی مستقیم پوځي اقدام و. تر دې مخکې امریکا د سعودي عرب په مشرۍ د یاغیانو پر ضد له جنګېدونکو ائتلاف سره یوازې اکمالاتي مرسته کوله. د خبرونو پای تاسو مشال راډیو ته غواګیاس موږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. د پاکستان کورونو چارو وزارت ویلي د پلټنو تر بشپړېدو به خبریال سیریل المائده ته له هېواده د وتلو اجازه نه وي. پاکستان په افغانستان کې د وروستیو بریدونو غندنه کړې. د پاکستان سپریم کورټ د عیسوی ښځې آسیې بی بی مقدمې اورېدنه ځنډولې ځکه چې یو قاضي له جرګګۍ څخه ووت. د قانوني چارو یو پوه وایي
جج تا سزا کی معلومات کی اگر کیس کے ناغب ہوئی کہ دیکھ تم کے زمانہ ذاتی معلومات تھی نما زین جو شوئے دے انصاف نے شم کھولے.
د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر وای روان کال له شخصي ښوونځیو څخه لسګونه زره زده کوونکي سرکاري سکولونو ته ورغلي. د افغانستان پخوانی دفاعي او امنیتي چارواکي وای د حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی ستونزې پیدا کړې دي.
همسویی، هماهنگی و همدلی بین قشر سیاسی در قدرت و نیروهای مسلح کشور وجود ندارد.
او په هارون باچا هنری کړه کې د سندرغاړي او همایون انګار خبري او د موسیقي او موسیقي اوري.
لیونی منې کړم شناد بیا بنا سره دې چې ګرځم لیونې فخرونو.
له مشال رادیو سره سید لومړی موضوع نه شروع کوو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی د پلټنو تر بشپړېدو پورې بعد د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المائده نوم د هغو کسانو له لیسټه نه باسي چې ور باندې له هېواده د بهر تک بندیز لګېدلی. نوموړي تېره شپه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل د المائده خبر د پاکستان دښمنانو حکایت یا نظر بیانوي. خو ډان ورځپاڼه وایي د خبر هر اړخ تر څېړلو او تصدیق وروسته یې خپور کړی. څو ورځې مخکې المائده په خپل رپورت کې ویلي ول چې د پاکستان استخباراتي او امنیتي مشران له وزیر اعظم سره په یو غونډه کې سلا شوي چې د وسلوالو پر ضد د ملکی ادارو په اقداماتو کې به لاسوهنه نه کوي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان بیګا په اسلام آباد کې خبریالان ته ویل حکومت مجبور شو چې د ډان ورځپاڼې خبریال نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې واچوي. د تور پورې کړ چې د سیریل المائده خبر د پاکستان د دښمنانو نظر یا حکایت بیاناوه. دی وایي دا خبر زموږ د دښمنانو حکایت یا بیانیه ده. او دا زه نه وایم، د هندوستان ټایمز ورځپاڼه ولولئ، انډین ایکسپریس ولولئ، د هندو ولولئ، ٹائمز آف انڈیا ولولئ، ټول هندي ټلویزیونونه وګورئ. د هند یو پخوانی فوجي جنرال دی، د هغه خبرې واورئ. هغه څه وویل؟ هغه وویل چې هند چې څه ویل هغه د المائده له خبر سره سم ثابت شول. د اکتوبر پر شپږمه نیټه د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المائده په خپل رپورټ کې وویل چې په وروستیو کې په اسلام آباد کې یوه غونډه شوې چې پکې د هیواد لوړپوړي حکومتي، امنیتي او استخباراتي چارواکي ناست ول. په خبر کې راغلي ملکي چارواکو د استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال رضوان اختر ته وویل د ناسمو تګلارو له کبله پاکستان په نړیواله توګه د یوازیتوب په حال کې دی، او دا چې کله ملکي ادارې د سخت دریځو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات پکې لاسوهنه کوي. د المائده په خبر کې راغلي ول چې ملکي او امنیتي چارواکي سره سلا شول چې اوس که حکومت د وسلوالو پر ضد اقدامات کوي نو استخبارات به یې په چارو کې مداخله نه کوي، او په دې مخابه جنرال اختر او د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوه ټولو صوبو ته سفر کوي. چودري نثار علي خان خبري غونډې ته وویل دوی غوښتل چې په څو ورځو کې پلټنې بشپړې کړي چې چا دا خبر ورکړی دی، خو چې دوی پوه شول چې المائده له هېواده بهر ځي نو د هغه نوم یې په لیست کې واچاوه. دی وایي په دې قضیه کې به د هېچا نوم د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې نه وای اچول شوی، خو په کومه ورځ چې د پښتنو ګرویژنو اعلان وشو نو د هغې په بل سهار وختي سیریل المائده له هېواده د بهر تګ تکل کړی و. د دې صاحب نوم به هم په دې لیست کې نه وای. موږ غوښتل چې په څلورو پنځو ورځو کې پلټنې بشپړې شي او موخه مو پر هیچا بندیز لګول نه ول. زه تاسو ته وایم هغه ټول کسان چې د دې خبر په حواله یې نمونه راغلي هغه د پلټنو پر مهال له هېواده بهر نشي
تللی. وہ اس دوران ملک سے باہر نہیں جا سکتے.
چودھری نثار علی خان زیادہ کړه چې د خبریال سرچینو هم د خبر جزئیات رد کړي. خوردان ورسپانې څو ورځې مخکې لیکلی ول چې د سیریل المائده د خبر ټوله برخې څېړلې وي، د هغوی کرواله یې ثابت کړی وو او بیا یې خبر خپور کړ. د بشری حقوقو او خبریالانو پاکستاني او نړیوالو ټولنو د حکومت پر اقداماتو تنقید کړي او پر اسلام آباد غږ کړي چې د بیان ازادۍ درناوی دی وکړي او د سیریل المائده نوم دی د هغو کسانو له فهرسته وباسي چې له هیواده په وتلو یې بندیز دی.
دا مشال ریډیو دا
پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیع ورستی بریدونه غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل ترهګری چې په هر باندې یا شکل وي پاکستانی غندي. د سه شنبه او چهار شنبه پر ورځو په کابل او بلخ ولایت کې د اهل تشیع د محرم پر غونډو په وسلوالو بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د شیعهګانو پر زیارت او جماعت وروستي ترهګریز بریدونه غندلي او د افغان حکومت او د پیښې له قربانیانو سره همدردي ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو ترهګرو د سه شنبې په ورځ د افغانستان په مرکز کابل کې د شیعهګانو پر یو زیارت کارتي سخي او چاریار جماعت ډله ییز وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه شپاړه کسان مړه او تر څلوېښتو زیات ټپیان شول. تر دغې پیښې وروسته د افغانستان په بلخ ولایت کې هم د شورا پر ویرکوونکو د سړک غاړې بم چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه څوارلس کسان پکې مړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې دغه ترهګریز بریدونه غندلي او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې د کابل د ترهګریز بریدونو د غندنې تر څنګ یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان ترهګري چې په هر بڼه او شکل وي په کلکه غندي. په افغانستان کې اکثریت سنیان دي، خو شیعهګان هم شته چې هر کال په شورا کې د ویر غونډې کوي او یو شمېر لارو او سړکونو ته راوځي. په کابل کې پر کارتي سخي زیارت او چاریار جماعت د وسلوالو بریدونو مسلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. په کابل کې تر دې مخکې د 2013 میلادي کال د شورا په مراسمو کې هم برید شوی و چې مسلیت لشکر جنګوي ډلې منلی، خو دا لومړی ځل دی چې په دې ښار کې د شورا په مراسمو کې پر شیعهګانو د خونړي برید مسولیت داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او لدی سره سره زموږ خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریده. خیبر پختونخوا تعلیم وزیر وای روان کال له شخصي سکولونو څخه شاوخوا څلور ډیر سره زده کوونکي په سرکاري سکولونو کې داخل شوی دي. محمد عاطف خان تیر مخام مشال رادیو ویل دوی دا خبره یو د یو ادارې په سروې کې معلومه کړې ده، خو د شخصي خوندزي مالکان وای تیر صوبایي حکومت ورته د بیوزله ماشومان لپاره پیسې ورکولې چې د حکومت ور باندې بندي کړې دي. خالد خان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان په وینا دا تیر وختونو په نسبت د شخصي سکولونو په مقابله کې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او سهولتونه ښه شوي دي او په روان تعلیمي کال کې څه د پاسه 4000 زده کوونکي د شخصي سکولونو نه سرکاري سکولونو ته راغلي دي. دا صوبائی وزیر په وینا تعلیم محکمې د یو غیر دولتي موسسې په مدد دا خیبر پختونخوا په 3 ضلعو کې سروې کړی ده چې سرکاري سکولونو کې د تعلیم معیار او الته د سهولیاتو په هکله معلومات راغون کړي. عاطف خان وویل چې د موجوده صوبائی حکومت د پالیسو په بنیاد ټول سرکاري سکولونو کې دا مخکې په نسبت سهولیات زیات شوي دي او الته د استادانو برتی خالص د میرټ په بنیاد شوی ده.
سرکاری اسکولوں تو مائگریٹ شو سرکاری اسکولوں میں دخل کو اعتماد ختم شو پدے کے استاد ڈیوٹی لین راضی پدے کے اسکول اوبن نشتا پدے کے لوبو سامان نشتا پدے کے نور مطلب فیسلٹیز نشتا.
دغه شان دغه سروے یو منتظم نجی الله خټک مشال ریډیو ته وویل چې سرکاري سکولونو کې د لوبو میدان، کلاس رومز او د نورو سهولیاتو پرتله د استادانو حاضری هم د دغه سکولونو په خلکو کې اعتماد زیات کړی دی.
50% تقریبا پیرنټس چې وایي دا ریزن راکړی و چې موږ خپل ماشومان ځکه د پرایویټ سکولونه راوستل ځکه چې د پبلک سکول چې کوم دی د دې کوالټي ښه شوی ده. 20% دی کې داسې خلک وو چې چا دا ووایي چې موږ ځکه دا مایګریشن کړی دی ځکه چې موږ افورډ کولی نه شو پرایویټ.
خو بیا د شخصي سکولونو ځینې چارواکي وایي چې تیر صوبایي حکومت په شخصي سکولونو کې د غریب ماشومانو لپاره فیسونه او نورې خرچې ورکولې او بیا موجوده حکومت کې زیات تر شخصي سکولونو سره دغه مالی مرستې نه کیږي نو ځکه هغه ماشومان واپس سرکاري سکولونو کې داخل شو. خو د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان وایي چې نه یې خو د تیر حکومت هغه سکیم ختم کړی دی او نه یې شخصي سکولونو سره مالی مرستې بندی کړی دی خو ځینې سکولونه د دوی شرایط نه پوره کوي نو ځکه یې هغې ته هغه مالی مرستې بندی کړی دی.
سکول ته به فیس ورکو د هغه ماشومانو نو هغه هم شروع دی هغه سکیمونه بند شوي نه دي هغې کې صرف یو څو سکولونه داسې وو چې هغې ریکوایرمنټ نه پوره کو نو هغه ورته حکومت دا ویي چې تاسو که سرکاري پیسې اخلئ نو تاسو به دا ریکوایرمنټ پوره کوئ.
دا پاکستان تحریک انصاف حکومت ادا کوي چې تیر درې کالو کې خالص تمرټ او قابلیت په بنیاد په سرکاري سکولونو کې د 10000 نه زیات استادان برتی کړی دي او دغه شان د 2 کوټو په ځای د 15 کلاس روم جوړولو سکولونو منظوري ورکړې ده. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان سپریم کورټ د ایسوی میرمنې آسیې بیبی د مقدمې اورېدنه یو ځل بیا ځنډولې. عدالت تېره ورځ ویل دا پرېکړه یې ځکه کړې چې په دې مقدمه کې د 3 کسیزه جرګګۍ یو غړي استعفا ورکړه. پر آسیې بیبی د مذهب سپکاوي تور دی او له مودې راهیسې په زندان کې ده. پوښتنه دا ده چې آیا قاضیان یا ججان له داسې مقدمو څخه د قانوني وجوهاتو پر اساس په شا کېږي او که نه نور لاملونه یې هم کېدای شي. موریوال کاکړ د قانوني او بشري حقونو د چارو له پوهانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د پاکستان سپریم کورټ د پنجشنبې په ورځ د عیسائی میرمنې آسیا بیبی د مرګ د سزا پر ضد کېدونکې وروستۍ اورېدنه تر نامعلومې نېټې وځنډوله. سپریم کورټ دا پریکړه له هغه وروسته وکړه چې د دې مقدمې لپاره د جوړې شوې 3 کسیزې جرګګۍ یو غړي جسټس اقبال حمید الرحمن استعفا وکړه. دا لومړی ځل نه دی بلکې تر دې وړاندې هم په وار وار په پاکستان کې د مهمو مقدمو له اورېدنو څخه ججان پر شا شوي دي. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي محمد انور وایي ججان په ځانګړې توګه د درو وجوهاتو له کبله د داسې مقدمو له اورېدنو پر شا کیږي.
یو هغه وی که جج تاسو ذاتی معلومات تي هغه کیس کې ناغه وی چې دې کې څنګه زما ذاتی معلومات تي ما ځین جوړ شوی دی زه انصاف نشم کولای. یا هغه د څوک سفارش وکړي ناغه دی وی چې ما د سفارش شوی دی زه انصاف نشم کولای. یا هغه باندې چې وفایي کې اعتراض وکړي چې دا جج چې دی دا ما سره څه اناد ساتي او په دې وجه دا انصاف نه کوي.
د قاضي محمد انور په وینا شای جسټس اقبال حمید الرحمن لدی کبل استعفا ورکړی وی چې هغه د اسی بی بی لپاره د ژغ پورته کوونکی سلمان تاثیر مقدمه هم اوریدلی و. د پنجاب گورنر سلمان تاثیر د 2011 کال د جنوري پر څلورمه نیټه په اسلام آباد کې خپل ساتونکو ممتاز قادری لدی قبل وژلې وو چې هغه له آسیا بیبي سره د انصاف لپاره ژغ پورته کړی وو او د پاکستان په تحفظ ناموس رسالت نومي قانون کې د بدلون غوښتنه کوله. د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشره زهرا یوسف وایي ججان چې کله له داسې مقدمو لاس پر سر کیږي نو د هغه تر شا ویره هم وي.
زما په خیال په دې کې یاره یو حقیقت دی. اوس هم داسې خبرونه راغلي وو چې د دې مقدمې د اورېدنې پر وخت عدالت کوټه له هغو کسانو ډکه واچا چې آسیا بیبي ته د مرګ د سزا پلوي کوله. تاسو ته معلومه ده چې ممتاز قادری ته هم د مرګ سزا اورېدونکي جج پاکستان پریښی و.
د پنجاب د شیخوپوري پر عیسائی میرمن آسیا بیبی د 2009 کال په جون میاشت کې تور پوری کړل سوی و چې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی وو خو نوموړی دا خبره رد کړې وه. آسیا بیبی وروسته ونیول سوه او د 2010 کال په نومبر میاشت کې ځایي عدالت ورته د مرګ سزا واوروله کومه چې وروسته بیا د پنجاب های کورټ هم پر ځای وساتله. نموړې له هغه راهیسې په زندان کې ده او اوس یې د پاکستان تر ټولو په ستر عدالت یعنی سپریم کورټ کې د مقدمې اورېدنه روانه ده. قاضي محمد انور وایي اوس دوه ججان د اورېدنه نسي کولای او اوس به بله جرګګۍ جوړېږي.
دا ډېر زیاتې دی چې دا زما خپل نظر کې دا ښځه مظلومه ده او دې سره محکم زیاتې شوی دی. خو اوس افسوس دا دی چې زموږ د انصاف دا نظام داسې دی
زهرا یوسف په دې اړه قاضی انور ته ورته نظر لري. هغه وایي
ډېره هیله وه چې سپریم کورټ په مقدمه واوري او وروستۍ فیصله به د آسیا بیبي په حق کې راشي. هغه له تېرو څه باندې اوو کلونو په زندان کې ده. هیله ده چې سپریم کورټ زر تر زره بله جرګه جوړه کړي او دا مقدمه د هغې په حق کې پای ته ورسوي.
د یادونې وړ ده چې سپریم کورټ د جسټس اقبال حمید الرحمن تر استعفا وروسته نه د بلې جرګګۍ جوړولو او نه هم د بلې اورېدنې نیټه اعلان کړې ده.
د بوروال کاکړ رپورټ موردی د قبایلی سیمې خیبر د جمرود مشران وای پولیټیکل انتظامی د خلکو د مقدمو هواری او پنورو دفتری کارونو کې لځنډه کار اخلي. د مشرانو او ځوانانو تیر مازیګر مشال رډټول په سرکاري دفترونو کې د خلکو د مقدمو انبارونه لګیدلی خو اوریدل کیږي نه. دوی دا هم ویل چې جرګماران او ملکان هم جرګې نه کوي. د مشرانو غوښتنه وکړه چې د جرګې په نظام کې د اصلاحات راوستل شي چې خلکو ته پر وخت انصاف ورسی. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جنگ سید جمرود زنی قومی مشران وای چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د مقدمو فایلونه جمع شوی دي او څوک د حل کولو هڅه نه کوي او د صورتحال ځای خلک دی او شمیر کډاونو سره مخ کړي دي. د جمرود یو مشر فیض الله جان مشال ریډیو ته وای چې د خیبر جنگ سید په ټولو تحصیلونو کې د جرګو په ذریعہ د مقدمو د حل کولو عمل ډیر سست روان دی.
چې درې واړه تحصیلونه وګوره آغا د مسائلو د مشکلاتو د فایلونو امبارونه پراته دي خو د حل کې دوی څه لار نه روزي. موږ سواره پیخه برتا او فاټا ای سی ایس تا چیف سیکریټری تا اپیلو کو درخواست مو کو حتی گورنر صاحب تا چې د خدای لپاره چې دا کوم مسائل او مشکلات او چې په دفترو کې پراته دي دا داسې د عدل او انصاف خلقو ته حواله کا چې بس زر نظر په 1500 ورځو کې ختم کی او وسره وسره نوټس ورکا چې کچا د جرګه ختم نکړه دا غي مراد به بالکل ټول کینسل وي چې خلقو ته انصاف ملو شي.
یو بل مشر محمد امین ردیب ویل چې کوم مشرانو له سرکاري جرګې حواله کړی شي هغه یې زندوی او حالی نه رو باسي.
چاله جرګه ور کړی شي هغه کې خپل فائدہ ګوري کاغه میاشتې کالا فرزي به هي او کیسه او وی پټای ته جوړ کیږي بس کری اوري دی او پیسې له چې کوم نه دا پنیاش نه چې په پینځو میاشتې کوم نه حل کیږي. مامیری مقدمه ای مامیری خبره ای مامیری فیصله ای خو جرګه ولا یو راوځندای شي هغه خلک ته منکر هم کیو ته خپا هم شي.
اوس د کون کې ګل خان پر دی وای چې د خیبر انتظامی چارواکی د چا مسالې نه حل کوي.
ماشن دے فائلوں پروتے وی کدا مریضوں وی کدا مون سٹوڈنٹ مسئلے یوس مون سیمسٹر اے پورا اگ اپلیکیشن جمع کڑو او پی ویل چوب شی اگا اپلیکیشن وس رکھشوا دے کہ میں ودی چ کہ وی چر مون سٹوڈنٹ سا کو اپریشن کو اگا بالکل غلطی کو سو پیر چ مون کو سو مون لہ نہ مول میگی چ مسئلے دل حل شوی بس
د جمرود د خلق د شکایتوں پ حق لمو د خیبر جنسی پولیٹیکل ایجنٹ خالد محمود سرا د رابطے ہسو کڑا خودی سرا رابطہ و نشوا فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی
افغانستان یو شمیر پخوانی او دفاعي او امنیتی چارواکو ویلي د سیاستوالانو او امنیتی ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشټوالی لویه تشه پیدا کړې ده. دا خبره د ملي امنیت ریاست پخوانی مشر امرالله صالح تیر ورځ په کابل کې د افغان امنیتی اتلانو د مرستې بنسټ پرانیستو په غونډه کې وکړه. ابراهیم ساپای معلومات راکوي.
د افغان دولت ځینې مخکینی امنیتي او دفاعي مسولین وایي تر هغو چې د سیاسي قشر او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نه همغږۍ ستونزه حل نشي نو افغانستان به هوسایي ونه ویني. د ملي امنیت پخوانی رئیس امرالله صالح د پنجشنبې په ورځ د افغان امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نوم بنسټ د پرانیستلو په مراسمو کې وویل، سره له دې چې افغان ځواکونه له وسلوالو سره په میړانه جنګیږي خو سیاستوال ملاتړ نه کوي.
پر اصل همسویی، هماهنګي و همدلی
اصلا په واقعي د موجوده سیاسي قشر او وسلوال ځواک ترمنځ همغږي نسته. هغوی چې جنګیږي د رهبری په بیلابیل برخو کې د یو بامانویت قشر په لټه کې دي چې په خوشنۍ سره د خلا هر ورځ پسې زیاتیږي.
هر روز بزرګتر میشه.
نوموړي امنیتي ځواکونو ملاتړ د ټولنې د ټولو ډلو مسؤلیت یاد کړ او ټینګار یې وکړ چې امنیتي ځواکونه نه باید له پامه وغورځول شي. دا لومړی ځل ده چې افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې په نوم یو بنسټ د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل لخوا فعال کیږي. د دې بنسټ هدف د هغو امنیتي ځواکونو له کورنیو سره مرسته کول دي چې په جګړو کې وژل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. نبیل د دې بنسټ په اړه وویل، دی وایي د دغه حمایوي او ملاتړ کوونکي بنسټ جوړول هیڅ ډول سیاسي او اقتصادي هدف نه لري او د دې بنسټ فعالیتونه یوازې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو معنوي ملاتړ او هغوی نه د ملاتړ جلبول دي. د ملي امنیت پخواني سلاکار رنګین دادفر سپانتا هم وایي، هغه کسان چې له خلکو او هیواد دفاع کوي باید ملاتړ ترې وشي او له هغو سره یې توپیر وشي چې د پردیو په اشاره افغانستان ورانوي. او خود وسلوال پوز پخوانی لوی درستیز شیر محمد کریمی د امنیتی ځواکونو تلفاتو ته په اشاره وایي چې د دغه ځواکونو پر رهبری کې سیاسي مداخله کیږي.
خو زه د نوی ملي اردو په حق له خبرې وکم، څوار لس کاله کیږي چې دوی شپه ورځ په جنگ کې دي. جنگ نستړي شوي دي، تومانه شوي دي. هغه څه چې لازمه ده د دوی اکمالات په وخت او زمان نه اجرا کیږي. هوایي حمایه هغه څه چې لازمه ده لا تر اوسه هم نشته. متاسفانه په رهبریو کې سیاسي اړخونه، سیاسي ملحوظات متاسفانه چې لاس لري او دخالت لري.
له دې مخکې څو ځله د امنیتي ارګانونو د رهبرۍ ترمنځ د همغږۍ پر نشتوالي انتقادونه شوي دي. خو د دغو اندېښنو او انتقادونو په ځواب کې د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي وویل چې امنیتي ځواکونه له یوې قوي سیاسي اجماع برخمن دي او ملاتړ یې کیږي.
د ابراهیم ساپی رپورټ مو اورید. ایران خپل دوه جنگي بیړۍ د عدن خلیج ته استولې ده. په داسې حال کې ده چې په هغه اوبو کې امریکایي بحري ځواکونو پر حوثي یاغیانو راکټي بریتونه کړې دي. خو تهران وایي دا بیړۍ د سوداګریزو کښتیو ساتنې لپاره لیږدولې دي او د امریکایي اقداماتو غبرګون نه دی. سهیلا حسرت نظیمی د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له مهمو برخو سره.
ایران خپل دوی جنگی بیړۍ د یمن غاړو ته چیرې چې د امریکای سمندري ځواکونو راکټي بریدونه کړي استولې دي. دا مطلب هغه وخت اعلان شو چې د امریکای ځواکونو د حوثي د مخالفینو چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر لاسلاندې سیمو کې د رادار د اډو د له منځه وړلو په خاطر د توغندیو بریدونه وکړل. د امریکای دا بریدونه هم وروسته له هغه وشول چې د حوثي لخوا له نیول شویو سیمو څخه په روانه اونۍ کې په یوې امریکایي بیړۍ بې پایلې بریدونه وشول. د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د الوند او بوشار په نامه د ایران جنگي بیړۍ له سمندري غلو څخه د سوداګریزو بیړیو د ساتنې په خاطر د عدن خلیج ته واستول شوې. د تسنیم د خبر رسولو آژانس زیاته کړې چې دغه بیړۍ تیره اونۍ استول شوې او دا په یمن کې د امریکې د بیړیو په وړاندې کوم غبرګون نه دی. د تسنیم آژانس وویل، د ایران بیړۍ به د یمن په جنوب د عدن په خلیج کې ګزمه کوي. که څه هم چې امریکا د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ته چې په یمن کې د حوثي د وسلوالو پر ضد جګړه کوي اکمالاتي مرستې کوي، وي، خو د امریکایي ځواکونو د پنجشنبې د ورځې راکټي بریدونه چې د امریکې د جمهور رئیس باراک اوباما په دستور وشول، د یمن په کورنۍ جګړه کې د واشنگتن مستقیم پوځي غبرګون بلل کیږي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې دا بریدونه دفاعي وو او مخه یې د رادار هغه دستګاه وی چې په روانه اونۍ کې ترې په امریکایي بیړیو درې توغندي وویشتل شول. د امریکې د دفاع وزارت ویان پیټر کوک وویل دا محدود دفاعي بریدونه د عسکرو او بیړیو د ساتنې او زموږ د سمندري خوځښتونو د ازادۍ لپاره وشول. د زیاته کړه چې امریکا به زموږ د بیړیو او سوداګریز ترافیک په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد له ځانه مناسب غبرګون وښيي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال رادیو ته غواګیاست. په پیښور کې لسنیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي د پلټنو تر بشپړېدو پورې د ډان ورځپاڼې خبریال سیریل المائده نوم د ممنوع الخروج کسانو له لیسټه نه باسي. نوموړي بیګا په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د المائده د خبر جزئیات ناسم دي. د رواني میاشت پر شپږمه المائده په خپل رپورټ کې ویلي ول چې سرچینو ورته ویلي چې د پاکستان ملکی چارواکو پر امنیتي او پوځي مشرانو په نړیواله توګه د هیواد یوازیتوب تور پورې کړی دی. ډان ورځپاڼه وایي د سرچینو د معلوماتو کروالي تر ثابتېدو وروسته خبر خپور کړی. پاکستان په افغانستان کې پر اهل تشیع د وروستیو وسلوالو حملو غندنه کړې. د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل پاکستان په هره بڼه او شکل د ترهګرۍ غندنه کوي. د سه شنبې او چهار شنبې پر ورځو په کابل کې او په بلخ ولایت کې د اهل تشیع پر ماتمی غونډو په حملو کې لسګونه کسان وژل شوي او ژوبل ول. د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د لسو مشکوکو وسلوالو د مرګ سزاګانو منظوري ورکړې. د پاکستان پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر ویګا په یو بیان کې ویل دا کسان پر پوځ پولیسو د پولیو مخنیوي پر روغتیایي او د ناحکومتي ادارو پر کارکوونکو په حملو کې ککړ ول. د ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي وایي ژر به هغه کسان را خوشي کړي چې له دوی سره بندیان دي. د حزب یو مشر محمد امین کریم بیگا مشال رټول دا کسان به د حزب اسلامي او افغان حکومت له موافقې سره سم د اجرایی کمیسیون تر فعالېدو وروسته خوشي کړي. د افغانستان ځنو پخوانیو دفاعي او امنیتي چارواکو ویلي د حکومت او امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون ستونزې زیږولې دي. د پخوانیو چارواکو تیر مازدیګر په کابل کې له افغان امنیتي اتلانو سره د مرستې بنسټ پرانیستو غونډې ته وینا وکولې، خو افغان حکومت وایي چې له امنیتي ځواکونو سره پوله پوره ملاتړ کوي او ورسره همغږي دي. ځنو لوړپوړو امریکایي چارواکو پر ایران تور پور کړی چې یمنی ویاغیانو ته یې توغندي ورکړي چې روانه اونۍ یې د یو شمېر بریدونو لارې امریکایي بحري بیړۍ په نښه کړې. د سینټ پوځي خدماتو کمیټې مشر جان مکین بیگا ویل ښایي ایران یاغیانو ته توغندي ورکړې وي. تر دې مخکې د امریکا دفاع وزارت نوموړي ته پر امریکایي بیړیو د ناکامو بریدونو په اړه معلومات ورکړل. د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس هم وخت شوی د اونیز خبرونه. هارون باچا هنری غړی، هارون باچا هنری غړی هر اونۍ د زیارت یا د پنځم پر ورځ د پیښور پر وخت پر څلورو بجو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه له مشال راډیو تاسو اوري. په دې خبرونه کې بیلابیل هنرمندان درته ملمانه کوي او هارون باچا د خبرونه درته وړاندې کوي. تیر ورځ چې ژوندۍ خبرونه وشوه نو په آلمان کې یا په جرمني کې لمیشت سندرغاړي همایون انګار سره یې خبرې وکړې. همایون انګار د ننګرهار ولایت دی او د ایوب استاد د کورنۍ دی. زده کړې یې کړې دي، دا مهال په جرمني کې میشت دی، ځوان سندرغاړی دی او ځینې سندرې نوې سندرې په ویډیوي بڼه باندې هم راغلي دي. هارون باچا له ده سره د ده د هنر او د ژوند په اړه باندې خبرې کړې دي او په دغه خپرونه کې چې نیمه برخه یې درته جوړه کړې ده د پوره غړۍ څخه هغه درته تیاره کړې ده. نو راځي چې په تکراري بڼه باندې وسواورو.
ها
هارون بچا هنری ګړی خبرونه دا اوریدونکو همزه هارون بچا پکې سلامونه درته وایم. نن مو خبرونه ته ځوان سندرغاړي همایون انګار مل مکړه دی. انګار د ننګرهار ولایت دی. په دې ورستیو کې د اروپا په جرمنی هیواد کې ژوند کول پیل کړی دی، خو خپل هنری کارونه نه دی پریخي. وخت په وخت نوې سندرې جوړوي او کنسرټونه هم ورکوي. خبرونه تر سره د سکایپ لاره راغله دی. همایون جانه خراغلس درته وایم او ډیره مننه چې د مشال رادیو لپاره دی وخت راکړ.
سلامونه سلامات وړاندې کوم بچا صاحب تاسو ته د مشال رادیو درنو اوریدونکو ته. امید لرم چې زمونږ ټول دوستان صاحب افغانان چې همدا اوس زمونږ دا برنامه په ژوندۍ بڼه اوري، روغ جوړ او صحت اوسي. او په اخره کې بیا هم تاسو ته د زړه د کومې او یو د مینې او د خلوص ډک سلامونه.
ډیره مننه، خوشحاله یو همایون جان چې راسره تا سره چې پرون مې په ټلیفون خبرې کولې. نو که څه ما په خبرو کې وویل په خپلو اولنیو خبرو کې چې ته په جرمني کې ژوند کې، خو دا مهال ته سویډن د مالمو ښار ته تللی او هم دا غزا را سره خبرې کې، نو دغلته هم هنري سفر لري، هنري کارونو پسې تللی.
بادشاہ صاحب زه راغلی یم سویډن کې. مې دا فعلاً د مالمو په ښار کې لکه تاسو څنګه ووی، زما یو دوه نوي سندرې دي د هغې د ویډیو په خاطر راغلی یم چې یو ما خپل د کرکټ اتلان پکې ستایلی دی او بل دا چې یو ښایسته مسته سندره ده چې همیشه لکه خپلو مینوالو خپلو علاقمندانو ته چې ټول هنرمندان په خپل سندرو نازي، نو همدغسې ما هم خپلو مینوالو ته خپلو علاقمندانو ته یو ښایسته سندره برابر کړې ده چې د هغې د ویډیو په برخه کې کار کوو.
ښه، ډېر ښه. نو دغه د کرکټ سندره څه شی دی، څنګه شعر دی، که داسې یو څه معلومات پیدا کړي چې زمونږ اوریدونکي ورته په تمه وي. زمونږ خو د کرکټ دغه خبرونه هم دی ته اورو او که فکر وکړي دا افغانان په دې ورځو کې د کرکټ سره ډېره مینه پیدا شوې ده، نو دوی به خوښ شي که یو څه معلومات نور هم ورکړي دغه د کرکټ د سندرې په اړه په ځانګړې توګه.
ولې نه بادشاہ صاحب، کرکټ سندره ده چې شعر زما خپل شعر دی او کمپوز ما پکې لږ ذرا لاس میواله دے گستاخی میں کڑے دے. خو مطلع دا سی دے چوئی زندہ باد زندہ باد اتلان زندہ باد زندہ باد زندہ باد افغانان زندہ باد. او دا میں بیا دا موزیک پا قالب کے جوڑ کھڑے دے او دا دے موسیقی پا پیخور کے زمانگا تکڑا موزیک ڈیریکٹر وقار شفی آگے ورطا موزیک کڑے دے او ہم دا وست پا سویڈن کے دے دے دا کلپ پا جوڑا ہو لو کے ایچ ایچ سٹیڈیو چے منیجر یا رئیس پیسا فریجان آئیس تے چے داگوی پا کمپنی کیا داگوی پا سٹیڈیو کے ورطا کلپ جوڑو.
خدیر خدیر، نو دا با سمر وقت کی دا کلپ او دا کارون بستا راغون شی مکمل بشی؟
کله خدای رضا وي نو تر لس ورځو پورې به ټول کارونه ختمیږي او لس ورځې بعد به انشاءالله د خپل مینوالو ته وړاندې کوم د کرکټ سندره.
او جرمني ته کله کډه شوې؟ هلته څومره وخت شو استاد استوګنی او د جرمني کیسه کرا ته وکي؟
بادشاہ صاحب زه په 2013 کال په لسمه میاشت د کابل نه مسافر شوم او رالم جرمني ته. نو فکس درې کاله مې شو چې په جرمني فرانکفورت ښار کې ژوند کوم سره د خپل افغانانو او خپل دوستانو.
خډیر خو دغلته د موسیقي کارونه دی بیا څنګه دی؟ مونږ خو کله کله ستاسو په فیسبوک پاڼه باندې په دغه ټولنیزه میډیا خبرې کوو چې کنسرټونه هم ورکوي او دغه د موسیقي کارونه خو دی جاری ساتلی دي. نو
د هنر په دنیا کې چې سړی خپکی دی نو مجبورن ترسو چې ژوند لري او سال لري، نو هنر بیا لکه لکه څنګه درته وایم روحي ګرځي، ځانې ګرځي، وجودي ګرځي، نشي پرې خدای. او دغسې هم زه خپل هنر زما مینه او زما محبت ته زما ژوند دی. زه چې هر چېرته لاړ شم نو خپل هنر او خپل موسیقي پرې خودلی نشم. او کم دوستان چې مونږ سره دونه مینه لري او دونه محبت لري دا زمونږ د هنر له برکته دی. نو همیشه خپلو دوستانو ته، خپلو علاقمندانو ته، خپلو اوریدونکو ته مونږ مجبور چې هغوی دپاره یو څه همیشه کلیپونه یا سندرې تیار کړو. د موسیقي دنیا دا سونه چې پکې کار کوو لا هم لګه به وي.
صحیح ده. امان جان ته په وطن کې چې کله وي په ننګرهار کې، نو هلته به دې هم موسیقي کوله، هنر دی، هنري کارونه دی روانو. بیا جرمنی ته کډه شوې، مسافر شوې، نو ستا غوندې هنرمند چې دغه وطن پرېږدي او بهر ته راشي، نو څه فکر کوي؟ صرف د هنر له لارې هغه کولی شي چې دغه د مسافرۍ ژوند په ښه توګه تیر کړي؟ څه وایې د هنرمند لپاره خپل وطن پرېښودل، پردي وطن ته تل، هلته میشت کېدل، د نوي سره کار کول، د نوي سره هنري کارونه پیلول، دا څومره سختي کې نه؟
بادشاہ صاحب دا خو واضح خبره ده چې یو هنرمند په خپل وطن کې چې نو هغه ډېر زړه په هر څه ډاډی او چې مسافر شي نو د خپل نیمایي وجود سره ژوند کوي. په مسافرۍ کې ژوند سخت دی. زه بیا هم په یو خبره د خدای نه شکر گزار یم دا چې دلته په اروپا کې زمونږ افغانان دي او همیشه ما ته د کنسرتونو برنامه جوړی. سو کنسرتونو ما درلودل چې ډنمارک کې مې کنسرت و، سویډن کې مې کنسرت و، بلجیم کې، هالند کې مې کنسرت و، خپل جرمنی په کولن ښار کې زما کنسرت و، په هامبورګ کې. دا کنسرتونه چې دا همدغه زمونږ د افغانانو د برکت چې جوړ شوی او ما پکې هغه خپل پروګرامونه مخې ته بوتلو. نو د مسافر ژوند د تیری کې بچا صاحب ما داسې نه دی لکه خپل وطن. او بیا هم موږ هغه خپل څه ورته وایي خپل زړه او خپل هغه د لاسه نه ورکو، هغه خپل ژوند هماغسې مخکې بیا لکه څنګه چې په وطن کې و. بس صرف دلته آرام ژوند دی، د سکون ژوند دی، احترام، مینه، محبت هر څه ډیر دی، خو د وطن هغه ښکلا او د وطن شپې ورځې پکې نشته، هغه مسکو نور اسم نشته، بس نورمال ژوند دی، روان دی.
صحیح ده. ما چې ستا سندرې لټولې غوښتل مې د خپرونې ته را جوړې کړم بیا اوریدونکو ته واورو. نو دغه تا چې خپل وطن په کوم یو داستان کې یاد کړی دی او څومره ارمان دې کړی دی، او نو هغه که څه هم هغه صرف تا هارمونیم دی، یو تا سره یو تبلغه کوي، یو ملګری سره ناست په یو کوټه کې ریکارډ کړی دی. نو که ستا خوښه ای دغه داستان به واورو، اوس هم دغه د مسافرۍ خبرې هم شروع کړي دي. نو
I'm not afraid.
اوریدونکو هارون بچاون لري ګړې خبرونه د پرمشال رادیو د همین انګار په غږ مو دغه داستان دغه بدله اوریدا هم انګار مو د خبرونه ملمه دي هم انجان د ننګرهار د پکې یاد کړې ده زمونږ د اوریدونکو کله کله وي مونته د مسافر ټپی او سندري وره او بیا چې ستاغون دی هنرمند چې خپل مسافر وي او داسې ټپی او بدلی وای نو زپویګم چې ګران به هم ویډیو راکنه
مسافر کې خو سره چې مسافر شي بیا یې څورته دون نه دی ګل خپل وطن مور پلار فامیل نو زه چې کله رالم نو زما یو ډیر خو ملګری دی دوست مې دی با استعداد او نرمند هغه حساب آرام نو میږي چې هغه په ډنمارک کې اوسېږي نو دا غو یو کتاب خپل عیسا جان بارام ماته تحفه راکړو بیا هغه کتاب چې ما کله ولوستل نو هغه کې مې دا شعر پیدا کړو او دا می داغو په اجازه نو دا می همداسې لکه خپل هغه د افغانستان ډېری مجلس کې دلته خو هغه امکانات نشته بیا هم ما یو طبله نواز پیدا کړو مې کو دا شان می ایسته کړی یو ځکه کېناسو ما چې دغه د وطن په یاد زمونږ ډېر ښه دوستان دي اوس هم ډېر ښه اوریدونکي دي چې هغه سه سندرې اوري نو دا خاص او خاص ما هغه دوستانو ته ویلو چې کم ټول چې مسافر دي او دغه سه موزیک سره دغه سه سندرو سره مینه لري
بالکل بالکل دا ډېر خوند کړي دي د خپل وطن د ننګرهار کې ستاسو د کلی کور پاړه کراته معلومات راکې همنجانه موسیقي پیل دي څومره چې په کوم عمر کې دی وکړو د مشرانو پاړه کراته وای کغې کوم چې هنر کړي وي موسیقي کړي وي
زه د جلابات ما جلابات کې د سخرود دولس والے زمون کله باندې میر عالمجینو میگی زما د پلار نوم پادشاه ګل له پلار مې په جلابات کې په لیسه میخانیکی کې مالمو او وس په کور نه سه کوم وظیفه نه لري او زما د ماما ایوب استاد چې هغه اصل کې ایوب استاد زما د مور ماما ده
خا خا
یعنی مونږ مرته ماما وایو از مونږ په کورنۍ کې د موسیقي په دنیا کې ایوب استاد او هغه نه بعد زما ماما او چې زړګی نو مې دو زړګی انګار چې دا زما تخلص بیا زما مور مې خپل ضرور تخلص په ما کې خو مور مې یعنی غرور د لاس اوس ورکړی دی او شهید شو دا استاد ګلا جان سره په تیاره کې په ډیره مینه باندې مور مې دا زما د ماما تخلص په ما کې خو چې بیا زمانو بعد دا هغه نه همایون انګار شو فعلاً تقریبا اته ویش کاله یا ویش کاله عمر لرم او درې خويندې لرم درې لرونه مې دي او مور پلار ټول په افغانستان کې ژوند کوي او زه مسافر یم
خا نو څنګه چا تشویق کړي موسیقي ته په خپل درته احساس شو چې غنیت سندره ویل شي یا څنګه چې دا هنرمندان اکثر وایي چې رزما بس وړو کې مچ شوق مې سندره سره نو ته بیا څنګه چا وه څولې چا تشویق کړي دې کار ته
بس صاحب زما اصلا موسیقي سره هیڅ شوق نه و ما خپل په خپل په جلابات کې کار روزګار کولو غریبي مې کولو مشهور ما هغه وخت کې تقریبا د یو لس دو لس کالو
خا
بیا د سه شپه شو چې زما د ماما واده شو پکې نو هغه کې ماما مې راته ویل چې لکه ته کله کله کور کې ځان سره زمزمه کې او دا کې راشه دلته یو سندره وایې نو ما خپل ماما په واده کې یو سندره وی هغه نه بعد نو بیا زما مینوال زما دوستان زما وطنوال پرې نه خودم نو داسې په خلاره یعنی زما هیڅ کم تصمیم نه چې زه به سندرغاړی جوړ شم او زه به داسې خلک به زما سندرې اوري او آینده به زه یو سندرغاړی یم دا زما اصلا په سوچ کې نه و
نو څنګه چا استاد سره کېناستې باقی داس د کړې وکړه د موسیقي
زه تقریبا اته کاله یا وو کاله کیږي چې استاد مې ولید رسمي استاد زما استاد محترم استاد جعفر خلیلی دی او ورسره خوا کې ذکر ما د اسف جان خلیلی چې هغه زما استاد دی دا غینه مې کړه او زما استاد جعفر خلیلی چې هغه د لال خان استاد چې د پیښور د سیمه اوسیدونکي دا غې شاګردو
ده تا ایوب استاد هم یاد کو پوستا چې ماما کیږي نو داغه فکر کوم نوم داغه ویل یو سندره دا چې تا په دې ورستو کې په خپل غږ او موسیقي کې ویل دا جوړ کړی د نو کستا اجازه به دغه سندره به ورو
په دواړو سرګول نه ماشه سم
گرزم لیونے پغرنو لیونے منی کمشناد بیابان سر پردے چگرزم لیونے پغرنو لیونے منی کمشناد
گڑنگونا کاری دمین محلو دغرب سر کک دی وحمد جانا نسر پیدے چگر زم لیونے پورنو لیونی منی کرمشنا شوخ نظر د پارا بغرونو گرزم ناقرارا د چاد شوخ نظر د پارا بغرونو گرزم ناقرارا ماتا ده غورا ببر سر سری گریوان سرا بیده چه گرزم لیوانه بغرونو لیوانه منی مشناد بیا بان سر دے چگر زم لیوانے بغرونو
اردن کو هارون بچا هنری گړې خبرونه د همایون انګار په غږ مودغه ایوب استاد ویلی سندره ووري دا چې د پیهم خپل ډیر خواري کړی همون جان دغه یو زیاده پکې ډیر خوله لګولې د خاډیر خوند وکړو
تاسو د مینې محبت برکت سلامات اوسئ
اوریدونکو کې به هم اخلو ور بشو یو ته السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو خبرې کوي
جی قدر منار ما چا ز ظفر زلانیم د صوبه بلوچستان ضلع پښین کلی سرغنزینه بچا چې یو دوی پښتنه به جوړ کوم چې څو تعلیم دې کړی دی او دویم پښتنه مې دا ده چې کوټه پابندی ما منډه و چې تا غانې چل کولې او دریم د دوی ترې خفي په خپل ځای کې راتوي دای بوم خوشاله سم بوم خوشاله ستا بوم خوشاله سي ډیر مننه دا سيز
صحیح شو ډیر مننه ډیر مننه نو دغه پښتنه دی ووري د کزي ته تکرار کما
وا مې د ګران اورو ما مکتب تر لسم صنف پورې ویلې پر نګرار علي لیسا کې جلابات کې او بل زما د موسیقۍ د په دنیا کې ایس کم سوګ نه لرم چې په ما باندې پابندي ولګي زما فامیل ټول ام نظر دی ما سره او خوشاله دي چې زه د هنر په دنیا کې او دریم سوال بخنه غواړم زما دی او ته چې سو
نو هغه خو لګران سوال دی هغه وی چې مان ته به سو ټپې زمزمه کی
او ول نه په دواړو سرګو کا
بس کته کته ورته جوړې نو مونږ به ته وښو مهرباني
اوکي اوکي یو صرف یو دوه ټپې کوم او دالې دی هغه دوستانو ته چې مونږ سره اړیکه نه روخيږي او پته مې دي چې کا اړیکه مې روخ شي نو زه به مانځان ته وایم چې ما ته ټپې وای دا د ټولو هغه دوستانو ته ډالې
سم مننه
مسافری سخت خواري دا باران بهور سوک بزن ور کوینا یا مسافر د ډیر وکړه وطن تراشا چې د وکړم دی دنو نا یا مسافر موجن خوند پزن کدن کې د وطن ارمان کوي نا
نام ہے ڈیر ڈیر
انا نا کور ودان
ڈیر مزیدار خوندو کو بل اوریدم کی ته هم ورزو السلام علیکم
السلام علیکم مل جن تا تو امین لا تا تو اوریدم کر کون کی ته سلام کوما
وعلیکم السلام تاسو نوم را خپل وخی
ڈیر خپل خبر کوم کنا کور می جن
تاسو وای خپل خبر کوي
ما دا خبر کړه کنا چې د دې په باندې سندر دي کنا چې د تلیم له سندر غالي څنګه او بي تلیم سندر غالي څنګه کنا
هو صحیح شو ډیره مننه نو دا هم یو مهم دغه ته موضوع ته اشاره وکړه چې دا هنر د لپاره تعلیم بیا څومره ضروری دی انګار جان
هنر دپاره تعلیم ډیر ضروری دی، ډیر زیات. وجه دا ده چې اول خو چې تعلیم دی نه د مذکر مؤنث فرق نشي کولای په شعر کې. ډیر ښه سندرغاړي مونږ لرو چې هغه د نامې جامې والا خلک دي، خبرې ورسره نه کیږي، اسمان به پخپلو خبرو راکوزی، او چې بیا کله پښتو ته شي او ادبیاتو ته شي یا مذکر مؤنث نو ځانه به مکمل شعر کې به ځانه ښځه جوړه کړي او بس لګیا وي. نو تعلیم د خصوصا د هنر تعلیم او ورسره خوا کې چې سړی مکتب وي نو دا ډیر ارزښناک څه دی د هنر په دنیا کې.
او ته پخپله څومره مطالعه کې، شعر څومره لولې، یا د چا شعرونه دي خوښیږي، د کومو شاعرانو
شعرونه؟ زه همیشه چې کلم کور کې ځان ته ناست یم یا ځان سره وایم نو رحمان بابا دی، ملنګ جان صاحب دی، یعنی د اسرار اتل، محمد ګل منصور، او زمونږ په وطن کې د بابرزی صاحب، هلال کګوال، همداسې ورپسې ډېر دوستان دي چې د هغوی شعرونو سره همیشه ژوند کوم.
رحمان جان، ستا په شان ځوانان او ستانه کشران الکان اوس ته به ګوري په دې انټرنیټ باندې هم نوي خلک د پښتو موسیقۍ د میدان ته راغلي دي، نو څنګه تر راتلونکي ته څومره هیله مند دی چې دا د هیڅ کوم کارونه کوي، یا په ښه لور روان دي، موسیقي به نور هم ښه شي ته پښتو؟
بشرجی، زه خو چې فکر کوم بعضې په دا نوي نسل کې ډېر خلکان مونږ لرو چې هغوی د شعر او د کمپوز او د ویډیو د موزیک په دې شیانو کې ډېر زیاد دقیق دی، هغوی ښه انتخاب لري. او بعضی خلک هم دي چې یعنی بے پروا سندرې وایي، بے پروا کارونه کوي، متوجه نه خپل آواز ته، یا دونه احساس ځان سره نه لري چې آیا ما دا هنر انتخاب کړی، زه دې هنر ته جوړ یم او که نه. عقلا په دا وجود کې دی باید یو 50% خو امکانات وي چې ته سندرې وایي. یعنی زه بیرته په خپل ځان شرمېږم، شهره دا بل دا خلک دسې دا ټول د هنر او د هنرمند لپاره سپکاوی دی چې هغوی په دغه سې استعداد په دغه سې هغه باندې راځي چې اصلا د هنر استعداد 1% په بدن کې نه وي. آواز بې سوري، موزیک، شعر، هر څه انتخاب یې ګډ وډي، اما بیا هم سندرې وایي. نو خم لرو بدم لرو، خو امید لرم چې هغه دوستان چې د هنر مینه او علاقه مند دي، چې هنر ته راځي، نو اول خپل انتخاب او خپل سلیقه او خپل هر څه برابر کړي او بعد دا غینه هنر ته دی راشي.
که څه هم تا دغه نو سندرو ذکر وکړو، خو د راتلونکي لپاره بیا ستا پلانونه څه دي؟ نوې سندرې کله راځي؟ کنسرټونه کپ لري په اروپایي هیوادونو کې، او یا که وطن ته د بیرته تک کل پروګرام دشته؟
صاحب، زه کنسرټونو په حساب باید خبرې وکړم چې زما راتلونکی کنسرت شاید په لندن کې وي. په خیر، هغه لږ څه مشکلاتونه دي چې هغه مشکلاتونه په خیر حل شي، بعد دغه نو بیا داسې خاص د کنسرټونو پلان نه لرم. ځکه پلان نه لرم چې په اروپا کې همیشه چې بعضې کنسرټونو ته سړی لاړ شي، نو د کنسرت ته د خلکو د یاري بیا نه پکې زنانه راځي، نه پکې خویندې اشتراک کوي، او ګډوډي شي پکې، نو ډېر جنګونه پکې کېږي او دا پکې کېږي. نو دغه د وجه زه خپل هم ډېر کنسرتونو ته زړه نه کوم، نو د دغه وجه خپل زیات په کنسرت باندې فوکس نه لرم، او همدغه د ودونو مراسمونه دي او خپل هنري کارونو باندې بوخت یم، پندغه باندې ژوند تیرو.
صحیح شو، بس خوشاله ژوند لري په دغه هنري کارونو کې. بریا درته غواړو، آباد او سیډر. زیاته مننه بیا هم چې موږ له وخت راکو په دې خبرونه کې سره راغلي، او پر راتلونکي کې بیا هم تاسو زحمت درکو، بیا به مرزي او دغه د خپل هنري کارونو موږ خبرې وخت په وخت خیرو.
کور مو ودان بچا صاحب، سلامات اوسه. زه په اخره کې ستاسو د رادیو یعنی مشال رادیو کارکونکو نه، او ستاسو نه بالخصوص چې ماته مو بلنه راکړه، دنیا دنیا مننه، دنیا دنیا شکریا ادا کوم. او همای ننګارم یو کس د هغه سندرغاړو نه دی چې د هارون بچا د غږ مینوال دی، او خدای دې تاسو همیشه خوشاله او سوکاله لري. افغانان چې هر چیرته چې خدای دې همیشه ګل او گلزار لري ستاسو سره.
ډیر مننه. آباد اوسه. اوردونکو، هارون بچا هنري ګړای بیا هم د همای ننګار په دغه بل سندره پای ته رسو. زه د نجات غواړم، د خدای په امان.
شایسته قندهار بیا گل و گلزار دی راز شیرینه، نره شمال دی راز شیرینه، نره شمال دی راز شیرینه، دا شایسته قندهار بیا گل و گلزار دی راز شیرینه، دا شایسته قندهار بیا گل و گلزار دی راز شیرینه.
پرستن مخ باندې تار تار دی راوز سپنه چپکا کول دې پرستن مخ باندې تار تار دی راوز سپنه
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.